دا مشال رادیو دا دا وخت په خبر کې د سحر نه بجی دي دا مشال رادیو د نه ساته خبرون په پیل کې ز ګل ایاز او اساق امیری درته هر کله وای نن د جمعې ورځ د 2023 میلادي کال د مارچ 13 نیټه ده. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، پاکستان او د افغانستان په اړه راپورونه، شننې، تبصرې تر خپرو، یو څو سندرې هم د رواني غړې برخه دي. خو لومړی د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه وو. دا خبرونه سره کې دا پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد وای چې په سند صوبه کې دی گورنر راج نافذ کړی. خبر پښتونخوا اسمبلی ته د ماشومان د خوندیتوب ترمیمي بل پرون د منظورې لپاره وړاندې کړ شو او د امریکا ولسمشر بنن خپل چینایي سیال سره په اوکراین د روسي یرغل په اړه خبرې کوي. دا خبرونه تفصیل دا پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې وزیر اعظم عمران خان ته وړاندیز ورکړی چې په سند صوبه کې گورنر راج نافذ کړي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړي چې په پارلیمان کې مخالفو ګوندونو اتحاد د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک جمع کړی او د واکمن تحریک انصاف ګوند ځینې غړي په اسلام آباد په سند هاوس کې له ډېرو ورځو راهیسې موجود دي. خو حکومتي وزیرانو په مخالفو ګوندونو تور پورې کړی چې د دوی غړي یې تښتولي او په سند هاوس کې یې بند ساتلي. په اسلام آباد کې پرون د وفاقي غونډې وروسته د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو ته ویل چې سند صوبې د عدم اعتماد تحریک لپاره د پارلیمان غړو په پیسو اخیستل پیل کړي نو باید په هغه صوبه کې گورنر راج نافذ کړل شي او په دې لړ کې به وروستۍ پرېکړه وزیر اعظم عمران خان کوي. د شیخ رشید لخوا په سند کې د گورنر راج خبرو په غبرګون کې د سند اطلاعاتو وزیر سید غنی پرون مشال لیته ویل چې وفاقي حکومت په صوبه کې د گورنر راج لګولو هیڅ یو لاره نه لري.
پورے پارلیمنٹ لاجز کا جو انہوں نے حشر کیا، جو حال کیا، وہ آپ کے سامنے آپ
کی دوی پا پارلیمنٹ لاجز کی کڑی وہ دا ٹولو پوڑان دی دی پسند کے دا گورنر راج پاڑا دا شیخ رشید سرگنڈونی دا پی ٹی آئی پا سفونو کی دا یری کچخائی.
بلخوا وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې ولسی غونډو او خپل سیاسي اتحادیانو متحده قومي مومن بلوچستان عوامي پارټي مسلم لیگ قاف او ګرینډ ډیموکراټیک الاینس سره ملاقاتونه کړي دي. یو خوا د وزیر اعظم عمران خان په خلاف په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک راوړی دی. بلخواخی د مار په ویشتمه په وروستۍ رای واچول شي او بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد جوړی پی ډی ایم د اسلام آباد لوري ته د مار په 15مه د لاریون اعلان هم کړی دی. خیبر پختونخوا اسمبلی ته د ماشومانو د خوندیتوب ترمیمي بل پرون د منظورې لپاره وړاندې کړل شو. د ماشومانو د تحفظ ترمیمي بل 2010 کې ویل شوی پر ماشومانو جنسي تیری کوونکو او د هغوی غیر اخلاقي ویډیوګان جوړونکو ته د مرګ یا د عمر قید او تر 500 لږ روپو پورې د جرمانی سزاګانې ورکړل شي. د سزاګانو او بدلونو په اړه د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي عائشه بانو پر مشال لوتی ویل چې مقصد یې پر ماشومانو د هر قسمه تشدد مخنیوي کول دي. هغې ویل چې په ترمیمي بل کې سزاګانې او جرمانی زیاتې کړي او که څوک د یو ماشوم ګرده یا داسې نور غړي وباسي نو د هغې لپاره د عمر قید یا د مرګ سزا او جرمانه مختص کړل شوې ده. د غیر سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې په 2006 کال کې په ماشومانو د جنسي تیریو 223 او په 2019 کال کې 115 پیښې رپورټ شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د ځوانانو استادانو اتحادیه وای د 2013 کال وروسته خصل شوی استادان لا هم نه دي مستقل شوی. د ځوانانو استادانو اتحادیه مشر عطا الرحمن پر مشال لوتی ویل چې حکومتي رویه سنجیده نه ده او د دوی نوکری په خول لپاره هیڅ اقدامات نه دي پورته کړل شوی. دوی په خبره د پرایمری او میډل سکولونو د دغه استادانو شمیره سباندې سلور شپېته زره ده. دوی د مارچ په 15 په پېښور کې احتجاج هم کړی و او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د دوی نوکرۍ مستقل کړل شي. خو د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي واجد خان پرون مشال لوتی ویل چې پر دغه اړه یې یوه کمیټي جوړه کړې ده او د استادانو مسلبه هواروي. د روسي لوري په دغه هیواد کې د آزاد اروپا آزاد رادیو د فعالیت لمخنیوي روستو د رادیو د لاتویا په پلازمینه ریگا او لیتوینیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل. د آزاد اروپا آزاد رادیو عمومي رئیس جیمی فلای وای د خپلواک ژورنالیزم د غلي کولو لپاره د روسي او بیلاروس د حکومتونو له هلو ځلو سره سره به آزادي رادیو د خپلو نوو دفترونو په وسیله په روسیا او بیلاروس کې خپل مخاطبانو ته معلومات ورسوي. په دغه دوو دفترونو کې به آزاد اروپا آزاد رادیو د روسي او بیلاروس سانګي ټیمونه نړیوال ډیجیټل شبکه او کرنټ ټایم په نوم څلور ساعته ټلویزیون کار وکړي. وروسته خبر سپین وانه اعلان کړی چې امریکا به پر چین فشار راوړي چې په اوکراین د روسي يرغل کې له هغه هیواد سره مرسته ونه کړي او په دې لړ کې به ولسمشر جو بایدن نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره ټلیفوني خبرې وکړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې ولسمشر بایدن به نن له ولسمشر شي سره خبرې وکړي او دا به ورته روښانه کړي چې چین به د هر هغه اقدام ذمہوار وي چې د روسي جارحیت ملاتړ کوي او دوی به د بندیزونو له لګولو څخه ډډه ونه کړي. دا د مشالو لري خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
مشارلوته تاسو غوږی خبرونه دا سلام پختونخوا څنګه تاسو معلومه ده. سلام پختونخوا خبرونه کې تاسو لپاره په بیلابیلو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان سیاسي حالات نو هم تاسو خبرو او دار سلام مخ کې به زو اسلام آباد ته څنګه تاسو معلومه ده. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم اسلام عمران خان پر ضد د مارچ په تمه تحریک عدم اعتماد د تحریک جمع کول وروستو سیاسي حل ځلې ډېری توند شوې دي او په دې لړ کې حکمران جماعت او مخالف ګوندونو ملاقاتونو سلسله هم روانه ده. تازه صورتحال څه دی او دا حالات کوم لوري ته روان دي؟ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال او شنون کې طاهر خان صاحب را سره ټلیفون پکړ خدي. طاهر خان صاحب ستاسو مشه او سر مو په خیر
ډیر مننه تاسو شکریا.
طاهر خان صاحب لږ موږ سره خو په دې موضوعات باندې رپورټونه هم شته چې شیخ رشید پرون کوم ویناګانی وکړي او د دې ترڅنګ د اپوزیشن مخالف ګوندونو چې کوم ستراتیژي خپل کړی ده. تاسو څنګه ګوري الته په اسلام آباد کې چې کوم سیاسي حل ځلې روان دي؟ تازه پیشرفت څه څه شوې دي اوس پورې؟
تازه پیشرفت خدا دې چې اوس حکومت نوې حکمت عملی ستراتیژي باندې غور کوي او نن وزیر اعظم عمران خان یو غونډه هم را بللې ده او بیا کورم قبایلی ضلع ته هم ورځي. نو د حکومت ستراتیژي به اوس ګوري چې کله 13 ورځ دلته د پی ټی آی ځنې د قومي سنوي ممبران چې راښکاره شول او اغي دا ادا او کله پکې زنه چې دي سره شاوخوا سلیریش د پی ټی آی براندې چې هغه نو او بیا پکې زنه پکې دا و موکله چې دغه شمیر چې دی د پی ټی آی د خپل خفا منبرانو هغه د ډیر شو څخه زیات دین. اوس حکومت لپاره یو نوی چیلنج راځي ځکه اول خدای نه و معلومه چې څوک دي چې هغه د پی ټی آی نه خفه دي یا به هغه احتمال شته چې هغه عدم اعتماد کې د وزیران خلاف رای ورکړي. نو هغه پرون ډیر ښکاره شول او د سر بیا هغه سیاست کې یو نوې یو بدلون راغی او نو نن خو د حکومت ستراتیژي به مخې ته راځي. تیر ورځ چې کله دا ممبران ښکاره شول نو بیا وزیر اعظم د قانوني مشورو لپاره د قومي اسمبلی سپیکر هم هغه سره مونډه کړې وه چې کوم اټارنی جنرل دی لوی سارنوال دی هغه هم غوښته وو چې قانوني څه کېدی شي. البته دا هم تیر ورځ بیا وویل شو چې د انتخاباتو کمیشن دا غینا الیکشن کمیشن نه هم غوښتنو شو چې د دې خلاف دی ګامونه واخلي چې کوم ممبران دي خو یو خورای اوس نه ورته شوی فقط دا راښکار کړي. او دویم دا چې الیکشن کمیشن به یو بیان خور کړی دی چې د عدم اعتماد کې د الیکشن کمیشن سو رول نشته. هغه د قومي اسمبلی د سپیکر دغه هغه اختیار دی. البته غي دا ویل الیکشن کمیشن وایي چې کله ورته د یو پارټي مشر رسمي ثبوتونو سره وړاندې کړي چې دا ممبر دا غی نه وړیدلې دی یا ردی خلاف هغه رای ورکي یا خلاف شوی نو بیا به هغه قانون مطابق. نو بهرحال اوس د حکومت لپاره یو نوی چیلنج دی او دی به اوس غور کړي چې څنګه دا خلکو یا دا واپس راضي کی یا لکه څنګه. بلکې حکومت دا په خپل باندې حکومت دا دعوه کوي چې دوی سره هم د لسونو د دولسو پورې ته د اپوزیشن غړي دي سره په رابطه کې دي. تیر ورځ دا دوه وزیرانو سره دومر او فواد چودري د تاسو وزیر دا دا وک لیکن تر اوسه پوری حکومت به دا خلک نه ښکار کړی چې دا د اپوزیشن چې کوم غړي دي کداري پټې وي چې دا سوکتی او شمیرې اثر څنګه دي.
طاهر خان صاحب دې کې یو دا پښتون هم راپورته کیږي چې واکمن تحریک انصاف ګوند د اتحادیانو په مرسته باندې کومنګو ګورو په پارلمان کې په واک کې دي. نو د اتحادیانو رویه تاسو څنګه ښکاری او اغوی په بیلابیلو لکه هغه دریزي موقف ډیر واضح دی او کنه واضح نه دی؟ ډیر
دا ډیر مهم سوال ځکه دی چې کوم اتحادیان دي د هغې رایې ووټ مهم و او خو د پی ټی آی د دونه خفه خلکو دونه توقع نه وه. تر اوسه پورې چې څومره زه د اتحادیانو لکه تیره ورځ چې د دې نوي پرمختګ چې دا ممبران راښکاره شول د پی ټی آی په مخالفت کې د خپل وزیر اعظم او د حکومت نو وروسته بیا د اتحادیانو لخوا هم بیان راغله. تر اوسه پورې یو اتحادی ډلې هم یو واضح اعلان نه دی کړی چې هغوی چا سره دي، لیکن دا غي د ټول لکه د ایم کیو ایم د مشرانو ما بیان اوري تازه، بیا د پاکستان مسلم لیگ کاپ د یو مشر بیان مونږ اوري تازه، په ټولو کې داسې اشاره ورکول کیږي چې هغوی هم ممکن دا احتمال ډیر زیات دی چې هغه وزیر اعظم عمران خان سره اونه دریږي، لکه هغې هم خفق کاری وغې دا وایي چې کله په ماضي کې به دې هغې ته ګیلې کولې نو حکومت به د دې دا نظر ده چې دې ته نو توجه نه ورکوله. نو البته د اتحادیانو هغه موقف خو یو رسمي اعلان خو نه دی شوی، لیکن بیانونه داسې ښکاري چې هغې هم د عمران خان خلاف ممکن نه چې هغوی لاړ شي.
راتلونکي تاسو څنګه ګوري؟ ځکه چې موږ ګورو د مارچ له شلمې واخلي تر وشتم او د دې رستو هم دا مهمه ورځ دی، په دې کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد مارچ هم اعلان کړی دی او حکومتي څنګه تاسو په خپل وینا کې هم ویل چې عمران خان نن کور میته تللی دی او ولسی د غونډو یو لړۍ هم روانه ده. نو په دې ورځو کې یو مهمه کانفرنس هم کیدونکې دی په اسلام آباد کې د بارونو چارو وزیر دا هم ویلي دي، نو دا حالت تاسو ته کوم طرف ته روان دي؟ آیا جوړجاړي طرف ته؟ ځکه ځینې وختونو کې بیانونه هم راغلي د حکومتي غړو لخوا نه چې اپوزیشن سره خبرو ته تیار دي، نو تاسو ته داسې هلته مشرانو سره یا ګوندونو سره په خبرو کې داسې اشاره مخې ته راغلي دي کنه؟
تر اوسه پورې چې بیانونه د دواړو غاړو نه راځي، لکه د پی ټی آی د مشرانو لخوا، پخپله د وزیر اعظم لخوا، بیا د مخالفو ډلو د مشرانو لخوا، داسې اوسه پورې اشاره نه ښکاري چې جوړجاړي به وشي. یو ډېر په لکه دا اوس چې کوم یو کشیدګي ده، یو ټینشن ماحول دی، یو ترنګلی حالت دی، دا به کم شي، داسې نه ښکاري. البته مخکې چې کوم د دې کانفرنس تاسو ذکر وکړو د اسلامي هیوادونو د تعاون د او آی سي چې کوم په 2 او 3 باندې کانفرنس دی په اسلام آباد کې، هغه ته چې مخکې خطر وو چې کلی شي هغه اوس ختم شوی، ځکه چې مولانا فضل الرحمن اعلان کړی دی چې د دوی کسان به په 3 خورا روانيږي ماخام، لیکن هغه به تر 15 پورې اسلام آباد ته نه داخليږي. نو هغه خطر حکم شو، بلکې شهباز شریف هم ویل چې دا موږ مانې دوم ده، او بل دا چې حکومت اوس اعلان وکړ رخصتې چوتیانو په اسلام آباد کې تقریبا سلور نه تشپګو پورې رخصتې اعلان شوې چې مېمنو ته دې ځکه چې د یو خدای اسلامي هي بل د په دې رښتن ماز باندې د پاکستان هغه روس چې وی دا هغه پریډ هم دی، د سیم دلته مونږ اوریدلې د رپورټونه هم دي چې کېدې شي د چین خارجه وزیر هم دلته راشي. نو بهرحال هغه کانفرنس او خطر نشته، لیکن هغه ماحول چې کم تلخ دی، هغه ترنګلی حالت او اختلاف چې دی، هغه کې تر اوسه پورې ما څه کمی نه دی کتلی، بلکې تیر ورځ چې دا د پی ټی آی ممبران را ښکاره شو، بیا په سند هاوس کې چې په سند لکه چې کوم د سند حکومت هغه دلته یو ودانی دا یو ځای دی، نو په هغه کې دا ټول ممبران را ښکاره شول. دې سره ترخی لکه نوره سیوا شوه، او حتی چې د کورونو چارو وزیر شیخ رشید خدا مطالبه وکړه پرون ښکاره چې په سند کې دی د گورنر رول گورنر امکان پیدا ماحول نور تلخ شو، سند حکومت سخت جواب گمان نہ کوما، لیکن داسې احتمال شته چې په پټیانو باندې فشار وي او دې ته وځي تاسو په قانوني توګه باندې دا د اعتماد د ټول عمل چې دی دا پای ته ورسی، لیکن بهرحال وخت لاشته او دام دا اوسه پورې رسمي اعلان نه دی شوی. ته 13 خدا وویل شول چې وزیر اعظم د نېشنل اسمبلی سپیکر ته دا تجویز کړی دی چې په 20 باندې اجلاس وغواړه، لیکن اوس یو بل خبر راځي د سپیکر لخوا تازه چې کوم یو بیان راغلی دی، هغه وی چې اجلاس وزیر وغواړم، لیکن دا ما سره اختیار شته چې زه د 100 ورځو لپاره دا وځنډوم بیا، او دا ما سره اختیار شته دا وی سو قانوني چیلنج کولی نشي. دا بیانونه تر اوسه پورې ښکاري چې هغه حالت پس نور داسې مشکوک کوي او لکه تلخی مته کمیدو په حال کې به نه ښکاري زویمه.
تیر خان صاحب ډیره زیاته مننه تفصیلاتونه او د نظر نش ډیره مهرباني. له اسلام آباد د مشال ریډیو همکار تایر خان صاحب چې په پاکستان کې د تازه سیاسي صورتحال په اړه سره خبرې کولې چې حکومت کم هلی ځلې پیل کړې دي او همداراز د اپوزیشن ګوندونو چې کوم غونډې روانې دي. مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلس نیمو بجو
د مشال پنوم
په یو نیمه بجا
مشال آنلاین
په دو نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
مشال ریډیو تاسو یې غوږی. په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مخالف سیاسي ګوندونو لخوا د بې باورۍ تحریک د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د جوړولو وروسته په هیواد کې سیاسي هلې ځلې زیاتې شوې دي. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د یوې غونډې وروسته د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویل چې دوی وزیر اعظم ته وړاندیز کړی چې په سند صوبه کې د گورنر راج ولګوي او په دې اړه به وروستۍ پریکړه وزیر اعظم عمران خان کوي. خو د سند وزیر اعلی مراد علی شاه په خپل یو ټویټر کې ټویټر پاڼه کې ویلي دي چې په سند کې د گورنر راج لګول لپاره د وفاقي حکومت هر قسمه غیر آئینی اقدام به د منلو وړ نه وي او د سند خلک به په داسې ډول جواب ورکړي چې په تاریخ کې به مثال نه وي. نور تفصیل کراچی نیاز علی خان راکوي.
د زیارت پروس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د یوې غونډې وروسته د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د خبريالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا په اپوزیشن ګوندونو سختي نیوکه وکړه او ویل چې هغه وزیر اعظم ته وړاندیز کړي چې په سن صبح کې دی گورنر راج ولګوي او په دې اړه به وروستۍ پریکړه وزیر اعظم عمران خان کوي.
سند نے جو خرید و فروخت کی ہے ہمیں سندھ میں گورنر راج نافذ کر دینا چاہیے.
دی وای سن چې د پارلیمان د غړو کم خرڅول او اغست ته پیل کړی نو پکار دا چې موږ په سن کې گورنر راج نافذ کړو. اسلام آباد کې د سن هاوس پاړه هیڅ عملیات یا اپریشن نکېږي. هغه حکومتي غړي چې هلتا تلی دي هغوی دی پوشي او د هغوی د خپل حلقې خلک بعد هغوی سره پوهشي. زه کورته روان يم خو نن ما وزیر اعظم عمران خان ته وړاندیز کړي چې په سن کې دی گورنر راج نافذ کړل شي.
لیکن آج میں پرائم منسٹر کو یہ تجویز دے کے گھر جا رہا ہوں کہ سندھ میں گورنر راج نافذ کر دیا.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ او پیپلز پارټي د مارچ په 8 نیټه د عمران خان په ضد د عدم اعتماد تحریک د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړي. د شیخ رشید لخوا په سند کې د گورنر راج لګولو خبرو په غبرګون کې د سند وزیر اعلی مراد علی شاه په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې په سند کې د گورنر راج لګولو لپاره د وفاقي حکومت هر قسمه غیر آئینی اقدام به د منلو نه وي او د سند خلک به په داسې ډول جواب ورکړي چې په تاریخ کې وایي مثال نه وي موندلې. او بیا د سند اطلاعاتو وزیر سید غنی د مارچ په 18 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې وفاقي حکومت په سند کې د گورنر راج لګولو کومه یو لار هم نه لري. په هر صوبه کې د گورنر راج لپاره باید هغه صوبایي سملی او بیا قومي سملی لخوا پریکړه یا قرارداد منظورول ضروری وي.
پوره پارلیمنت لاجز کا جو انہوں نے حشر کیا جو حال کیا وہ آپ کے سامنے آپ
دی وی هغه سچ دوی په پارلیمنت لاجز کی کړي وو د ټولو پوڑان دي. پسند کې د گورنر راج پاړه د شیخ رشید سرګندونی د پی ټی آی په صفونو کې د یری کچخای د پی ټی آی حکومت په قومي سملی کې د اکثریت اعتماد د لاسا ور کړی دی. داسې حکومت چې په قومي سملی کې اکثریت للاسه ورکړې د یوې صوبې د قانوني حکومت په اړه د غیر قانوني ګامونو په اړه غور کوي او دا په ډاګه ده چې د عدم اعتماد په تحریک کې به هغه ناکامه او اپوزیشن به کامیاب شي. بلخوا متحده قومي مومنټ چې د پاکستان تحریک انصاف د مرکزي حکومت سره تر اوسه اتحاد لري د ایم کیو ایم مشر خالد مقبول صدیقي د شیخ رشید لخوا پسند کې د گورنر راج لګولو خبرو وروسته د زیارت پشپا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د نن ورځې حالاتو نه پس د پی ټی آی حکومت پاتې کېدل ګران دي او شاید چې د پی ټی آی حکومت ژوندې پاتې شي خو د عمران خان لپاره د وزیر اعظم په څوکۍ پاتې کېدل ګران دي. وفاقي حکومت په سند کې د گورنر راج لګولو وخت په خپل ځنډولې دي. دا پریکړه باید هغه وخت شوه وي کله چې په سند کې حالت خراب وو وس دا جواز نه لري. ایم کیو ایم په قومي اسمبلی کې و غړي لري. د وزیر اعظم په ضد د عدم اعتماد تحریک جمع کولو وروسته ایم کیو ایم د حکومت یا اپوزیشن سره د یو ځای کېدو وروستۍ پریکړه لا نه ده کړې. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومتي غړي په ګڼ شمیر کې د اسلام آباد په سن هاوس کې د ډیرو ورځو راهیسې میشتي او بیا حکومتي وزیرانو په اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړي چې د هغوی غړي تختولي او په سن هاوس کې بندي ساتلي. خو بیا د مارچ په 18 د پاکستان تحریک انصاف د قامی سملی غړي راجا ریاض چې د اسلام آباد په سن هاوس کې میشته د جیو نیوز خبریال حمید میر سره په خبرو کی دعوی کړي چې هغه او د پی ٹی آئی شاوخوا څلیرش نور غړي په سن هاوس اسلام آباد کې موجود دي او د خپل ضمیر له مخې به په عدم اعتماد تحریک کې رائے ورکوي. د راجا ریاض په وینا د پاکستان تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړي نواب شیر، رانا قاسم، غفار وټو، نور علم خان، ریاض مزاری، باسط بخاری، احمد حسن، نزاحت پٹان، وجیحہ قمر او رمیش کمار هم په سن هاوس اسلام آباد کې موجود دي او دعوی کړي چې د یاد غړو نه علاوه د پی ٹی آئی یو شمیر غړي هم سن هاوس کې موجود دي. بلخوا عمران خان په هیواد کې اولسی غونډې او د خپلو اتحادیانو سیاسي ګوندونو متحده قومي مومنټ، بلوچستان عوامي پارټۍ، مسلم لیگ قائد اعظم او گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سره ملاقاتونه هم په داسې حال کې پیل کړي دي چې یو خوا د وزیر اعظم عمران خان په خلاف په قامی اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع شوه او ښایي چې د مارچ له 20مې وروسته به پرې رائے واچول شي او بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ضد جوړ پی ڈی ایم د اسلام آباد پلوری د مارچ په 15مې د لاریون کولو اعلان هم کړی دی. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد لخوا په سن کې د گورنر راج لګولو خبر وروسته د پاکستان تحریک انصاف وفاقي حکومت وزیرانو او د پاکستان پیپلز ګوند د سن حکومت وزیرانو په یو بل سختې نیوکې هم کړی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
پاکستان کې مخالف ګوند پاکستان پیپلز پارټي له ولسمشر ډاکټر عرف الوی غوښتنه کړي چې په وزیر اعظم د تحریک عدم اعتماد تحریک وروستو له سلام مشورو ډډه وکړي. پیپلز ګوند پرون د مرکزی کمیټې غونډې وروستو خبر پاڼې کې ویلي چې د تحریک عدم اعتماد تحریک وړاندې کول وروستو باید د پارلمان غونډه زر تر زره راوبلل شي. خو حکومتي وزیران هم پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د وزیر اعظم پر ضد د بے باورۍ تحریک به ناکامۍ سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې په پارلمان کې د مخالفو ګوندونو په قومي اسمبلی کې د مارچ پر 8مه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد تحریک عدم اعتماد جمع کړی دی. له اسلام آباد مشال اړیو خبریال ګوهر مسید په اسلام آباد کې د سیاسي هلو ځلو او پیپلز پارټۍ د مرکزی کمیټې غونډې حال په دې راپور کې راکوي.
د کور کمیټې غونډې نه پس د پیپلز ګوند ویاند فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ته چیلنج دی چې که سبا هم د پارلمان غونډه را جوړه شي نو عمران خان به د اعتماد ووټ بیلی. فیصل کریم کونډي وویل
باب دا جی ڈی اے دا اوسر مونږ مذاکرات وو تقریبا اخی پاره مونږ به کړی نو سیاست کو مخشوب دا مونږ کړی نه وو ان شاء الله اوس مونږ کړی نه بل خپل چې دو ترين ګروپ مې نه ګان دي چې کوم دوه خپه دي ها اولډي دوسر دی مخشوب ورته تاسو پارلیمنت خبرو کو کتا تاسو پارلیمنت نه بار خبرو کو کتا تاسو پارلیماني پارټي خبرو کو هميشه د عمران خان د پارټي د حکومت خلاف موقف هو راغلی مونږ ان شاء الله پوره یقین دا سیوري اجلاس برابر شي تاسو خپل وګورئ چې دا څنګه خپل شي.
په بل اړه د مارچ په ولسمه وفاقي وزیرانو فواد چودري، اسد عمر او حماد اظہر په اسلام آباد کې په ګډه یو خبری کانفرنس وکړو چې پکې حماد اظہر وویل چې د اعتماد ووټ لپاره زمونږه کلکې تیاری دي او حکومت به یې ګټي. اقتدار لپاره سوداګری نه کوو ځکه چې مونږ د خپلو موټرانو سره دا لوز کړی دی چې مونږ به د دوی او د پاکستان لپاره سیاست کوو. مونږ د خپل اتحادیانو سره په رابطه کې یو خو مونږ به هیڅ قسمه سودبازی نه کوو. مونږه د مارچ په 20مې باندې کې دونکې جلسې او د عدم اعتماد ووټ لپاره کلکې تیاری کړې دي او لس بګوري چې په یو لوري او لسونه خپل فیصله واوروي او په بل اړخ به د عدم اعتماد ووټ کې هم دوی د ناکامۍ سره مخامخ وي.
اس کو بھی ہم ناکام کریں گے.
پر دا غورز دا مسلم لیگ نون دا گند مشر میاں شہباز شریف پر مشرئی کی دا پارلیمان دا غڑیو پر پارلیمنٹ لاجس کی وا غنڈا اوشوا چپکی پدی خبر باندے مشورے اوشولے چی دا عمران خان خلاف عدم اعتماد ووٹ او پنز وشتم مارچ باندے دا پی ڈی ایم ترخوا لاندے را بللیش ویلانگ مارچ با سنگا کامیابی سرا مخمخ کو. پدی حضر وقت ہیواد کی چی کمی سیاسی حل زل روانے دی پدی اڑا دا پاک فوج یا اسٹیبلشمنٹ ذکر با سو سو ضلع اپوزیشن گندنو پا مختلف ٹکو سرا کولو. خود سوال دا سما ٹی وی اینکر ندی ملک دا مارچ پا اولسما دا پاکستان جمہوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان نا اکڑلو. مولانا فضل الرحمان ورتا اویل چی مونگ تخکاری چی اسٹیبلشمنٹ پا حاضر وقت پا سیاست کی گوتے نہ وہی
جب وہ کسی سیاسی عمل میں مداخلت کرتے نظر آئیں گے.
کلا دوی پس ہم سیاسی عمل کی گوتے وہی او په نظر راځي نو مونږه سره خبره پټه کړې نه ده او کپبل اړخ اوس په حاضر وخت هغوی د چا هم په لوري نه دي او مونږه تا په نظر هم راځي نو مونږه دغه خبره غوښتله او د دغه خبرې مو مطالبه هم وه. مونږ به داسې خبرې ته هرکلی وایو او ستونزې به نه پیدا کوو. یاد دوی چې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان خلاف په پارلیمان کې د عدم اعتماد ووٹ لپاره د پارلیمان غونډه راغوښتلې لپاره تحریک دا مارچ په اتمه د پارلیمنٹ په سیکریټریټ کې جمع کړي خو تر اوسه پورې سپیکر اسد قیصر د قومي اسمبلی غونډه لا رابللې نه ده. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو تا سیو گے دا پاکستان اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي. د دې لپاره یې په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړي. عدم اعتماد ستاوي څنګه پرې رایا چول کیږي؟ د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان ولسمشر پکې څه کردار وي؟ د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک د هغه پر ځای کینی؟ د دې پوښتنو ځوابونو لپاره د بشیر ګواخ دا راپور وو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک تر جمع کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په څوارلس ورځو کې دننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي. د پاکستان د آئین تر مخه که د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي نو کولی شي د هغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. دې تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رایه ورکوي. که ډېرې رایې یې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي، خو که کمې رایې ویوړې نو وزیر اعظم پر خپله دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په نهمه مشال ریډیو ته وویل
سپیکر په چودہ روزوں کے دن راغواڑی نیشنل اسمبلی سیشن جلد میں فارملی موو کی ووٹنگ کی بس اگر کائن دانا ہوئی تھی اسمبلی سیشن پر تو راغواڑی اسمبلی ہال کے پہلے سینٹ کو تو کس فنکشن نشتا کر دائن مطابق نیشنل اسمبلی بھی لے کئی بار پر چاسر میجورٹی ہنسو کو تو رہولی سے ممبر ہی
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 324 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ یې خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومي اسمبلی د ویب پاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره ټولې چوکۍ 158 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوې او د وزیر اعظم لری کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کامیابېدل یا نه کامیابېدل به د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولای شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېر اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتولی شي. د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کېږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅکله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ نه دی لرې شوی. شوکت عزیز په 2006 او بېنظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغسې تحریکونو کامیاب وتلی و. وزیر اعظم عمران خان د 2018 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلی څخه د عدم اعتماد رایې ته ځان حاضر کړی و چې 178 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
بشیر واخو چې تاسو رپورټ وړاندې کوو چې په پاکستان کې په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک ستوي لژمره زسم وزته یو سندره دراوړو، بیا به زستاسو په خدمت کې حاضر یم.
جانان راوی قوما، جانان راوی قوما، جانان راوی قوما، چګورم جانان تا خپل شونډې خپلوم جانان وکوم تک تک لک لک پلپان دی بجنګ دوم جانان را وکوم جانان را وکوم جانان
مشال لیتا تاسو غوګي سندره مو واوریدل او دا سندره د مخکې څنګه تاسو په سیاسي حالاتو ځین رپورټونه واوریدل په ماغي لړکی وبل رپورټ هم تاسو لپاره لرو په کمی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر میا شابه شریف او بلاندیس کړي چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک د کامیابیدو روستو دوی د پنځو کالو لپاره قومي حکومت جوړ کړي خو په دې کې به تحریک انصاف ګوند شامل نه وي قومي حکومت داسې وی چې پکې مخالف ګوندونه یا خو نبی او کوي هم نو هغه ډیر کمزوري بي چې د حکومت په یو ځای کې هم نشي چیلنج کولی قومي حکومت په کوم حالات کې جوړول مناسب بي دا څنګه بي او آیا د قوي اپوزیشن د شتون په وخت به یو حکومت قومي وي که مخلوطه د دغه پښتنو زباب د شاهنواز ترکزی په دې راپور کې و
د پاکستان مسلم لیگ نواز دل مشر او پقامی اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر میا شهباز شریف ویلي هر کله کې د عمران خان په ضد عدم اعتماد تحریک کامیاب شو دی به د 15 کالو لپاره د قومي حکومت جوړول تجویزوي د جیو ټی وی په کیپیټل ټاک نومي پروګرام کې د مارچ په 14مه په خپل خبرو کې میا شهباز شریف دا هم ویلي دي دا د خپل رائے ده چې د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه دي نور ټول ګوندونه په شریکه یو قومي حکومت جوړ کړي
کې همي پی ٹی آئی کے علاوه ایک نیشنل گورنمنٹ
دی وای چې موږ له پی ٹی آئی نه علاوه یو قومي حکومت جوړول پکار دي چې په شریکه 15 کال شپه او ورځ په اخلاص سره د دې ملک خدمت وکړو 15 کال زګرم د هغې نه ورستو بل لار جوړ شي
مثلا موږ ته ایک سٹیټ سیټ ہو جائے گی
قومي حکومت څنګه ترتیبيږي او په کوم حالاتو کې د ترتیبولو مقاضیات وي د پاکستان سټڈی سنټر پیښور پونتون ډایریکټر پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام مشاهد ریډیو ته دغه پوښتنه د مارچ په 14مه داسې ځواب کړه
د حکومت غیر منتخب هم کیدی شي او منتخب هم کیدی شي د مثال په توګه کله نا کله داسې وشي چې یو منتخب حکومت په خپل وظیفه ستر سره کولو کې او په خپل منشور عملی کولو کې ناکام شي او داغه په خلاف یا عوام را پورته شي یا د پارلیمنت نورې ګوندونه او پارټي را پورته شي او هغه د اقتدار نه لری کی او داغه په ځای باندې د قام د مختلفو طبقو خلک را یوځي شي او یو حکومت منځته راوړي نو څرنګه چې ما وې دا منتخبم کې دي شي او کله نا کله د یو نگران قامی حکومت شکل هم وي
تجزیه کون کوي د پاکستان تحریک انصاف نه بغیر به قومي حکومت جوړول ممکن نه وي او بل دا لکه د 2003 کال د عامو انتخاباتو وروسته چې د پاکستان پیپلز ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز او د ځینو نورو ګوندونو په شریکه قومي حکومت جوړ کړی هم وو خو نه چلید لګه مو د پس واپس دیو بل جدا شو پیپلز ګوند په حکومت کې پاتې شو او پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند اپوزیشن ته لاړ د سیاسي سماجي او آزاد کاندیدانو لخوا شریک او قومي حکومت لپاره کوم داسې قانون خو نشته چې ګنې دا به خامخا جوړیږي او یا به خامخا نه جوړیږي البته قومي حکومت جوړول د کامیاب شو ډلو په خپل منځ کې د بارګین یا په ځینو خبرو سره کېدو ورستو جوړیږي صحافي او تجزیه کار شمس مومن وای هر کله کې د قومي حکومت یو ډله بهر وساتل شي نو دا خو مخلوط حکومت وی خو قومي نه وي
شبا شریف صاحب چې کوم د قومي حکومت خاکه پیش کړی د ناغه وی چې د پی ٹی آئی نه بغیر قومي حکومت نه چې کله ته پی ٹی آئی د مخ کې نه ایکسکلود کلا نو دې مطلب دار چې قومي خونه شو بیا سره د ټولو اختلافات او خداغي باوجود په کار بداوی ک فرض ک تاسو قوم د پاره خبره کوي او یو قومي حکومت واقعي جوړوي در روانو انتخاباتو نه پس نو چې کومه پارټي څومره سیټونه راوړي حصہ بقدر جسہ په کاردار چې هر یو تجدید نو پاغي کې خپل شیر ملو شي
بد خوا صحافی او تجزیه کار سہیل وڑاج هم د جیو ٹی وی په پروگرام کې د مارچ په 14مه ویلي قومي حکومتونه همیشه په قومي لانجو کې جوړیږي چې مقصد ملک د بحران نه وستل وي وڑاج زیاته کړي چې په قومي حکومت کې که عمران خان نه هم وي خو پاکستان تحریک انصاف دی په کې بیا هم وي ځکه د تحریک انصاف ګوند ځینې خلک د موجوده اپوزیشن سره تلی شي شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پېښور
د خبر پختونخوا صوبائی حکومت له ماشومانو سره د جنسي تشدد په پیښو کې ککړ مجرمانو ته د مرګ سزا او غیر اخلاقي ویډیوګان جوړونکو ته د سختو سزاګانو او جرمانی کولو لپاره د ماشومانو د تحفظ د قانون ترمیمی بل اسمبلی ته د قانون سازي لپاره وړاندې کړی دی حکومت ته مکوي چې دا قانون به له صوبایي اسمبلۍ منظور کړل شي. خو د قانون چارو پوهان او د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي تر څو د پلټنو او عدالتي نظام کې په اصلاحات نه بشوي نو تر هغې پورې دغه ډول پیښو کې کمی نشي راتللی. تفصیل شبیر مجان راکوي.
د ماشومانو سره د جنسي تشدد نه علاوه بیلابیل جرمونو مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا حکومت د 2010 ماشومانو نو تحفظ قانون ترمیمی بل صوبایي اسمبلی ته د قانون سازۍ لپاره وړاندې کړی دی. دوی تمه څرګنده کړه چې روان د اسمبلی اجلاس کې به د بل کې شوي ترمیمونه پاس کړی شي. د کمی تر مخه چې به په دغه پیښو کې ککړ تنانو ته د مرګ سزا یا عمر قید او تر 50 لک روپو د جرمانې سزاګانې هم ورکولی شي. د دغه سزاګانو او ترمیمونو په هکله د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی زنانه غړي عائشہ بانو چې د ماشومانو د دغه قانون لپاره د جوړ خصوصي کمیټې غړي هم د مشال لیډو ته وایي چې دغه ترمیمونو یا بدلونونو مقصد د ماشومانو پر ضد جنسي تشدد کې ککړ مجرمانو ته سخت سزاګانې ورکول او د دې د لارې دغه پیښو مخنیوي کول دي.
خدای نه خواسته که څوک ماشوم د ګردې اوباسي داسې قسم اوزا چې کوم ګورتو چې هغه ته نه کاغه کوي نو هغه لپاره لایف امپریزنمنت اینڈ ډیتھ سینټینس او سره چې کومه ده جرمانم د بیا چایلډ پرونوګرافي چې کومه ده هغه 14 نه 20 سال پورې او سره چې کوم دی 2 to 7 million پورې به په دې کې جرمانه هم ده. بیا ورپسې هم داسې اکسپوژر ټو ریډکشن د پاره مطلب د څه مواد د څه یا څه غلط قسم د څه تصویرونه ماشومانو ته یا ابیوز کول هغه د پاره لس کاله امپریزنمنت ته او سره 2 million فاین دی. ټرافیکینګ د پاره کم از کم 14 سال دی اینڈ زیاد نه زیاد 25 سال پورې او امید دالرو دی اجلاس کې به ان شاء الله دا اپروف بم شي. با
خو پیښور های کورټ کې وکیله نازش مظفر وایي چې سزاګان زیاتول نه بلکې د دې عملی کولو سره د جرمونو کې کمی راتلی شي.
زما په خیال سزاګانو زیاتولو یا کمولو سره چې یو کستا تاسو 50 کاله سزا ورکه خو هغه چې کم دی ډیفرنس نشته چې جی زمزب نیولې کیږم نه او چاته څه پته لګی چې ماته دا سزا ملاویږم کنه. نو خلکو کې یره پکار ده سزاګانې د یری د پاره دا دې د پاره نه چې بس یو کستې مونږ ونی سو بس بندې کو جیل کې. نو زه ټیک ده حکومت دا کوي خود دې امپلیمنټیشن لدی لکار کول پکار دي سزاګانې ال اثر کوي چې کله خلکو کې یری.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو کې مدني فعال عمران ټکر د حکومت دغه ګام ستایي خوای ترکمه چې دغه قوانینو کې او موجوده د پولیسو د پلټنو او عدالتي نظام کې د غیزمنو ماشومانو او د دوی د والدینو لپاره اسانتیاوي نوی راوستل شوی نو تر هغه د ماشومانو پر ضد کېدونکو جرمونو مخنیوي یا د کې کمی اسان نخکاری.
نوې قوانین هم راځي ترامیم هم کیږي خو زمونږ د انصاف د حصول لپاره چې کوم نظام دے نو پاغی کی دومره سقم دے چی بیا متاثرہ معشومانو تا او داغی خاندان تا دا انصاف حصول چی دے نو اغا ممکن نشی پاتے کے دے وجہ داغی دارا چی یو خو اغڑے زیاد وقت تخلی دویم پیسہ پہ دیر زیاد لگی او بل پاغی کی دیر زیاد پیچیدگی رازی نو داغا کمی چی ترکم پا نظام کیوی نو کتا سزاگان پا قانون کے سمرم زیاد کے نو آغا نتیجه خیز نوی.
نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا پولیس تر مخه کال 2019 کې د ماشومانو سره د جنسي تشدد 115 او بیا ورپسې کال 2020 کې 323 پیښې رپورټ شوې دي. خو حکومتي چارواکي عائشہ بانو وایي چې دې ترمیمونو کې د دې سزاګانو عملي کولو لپاره هم بدلونونه شوي دي او په هر ډول به د قانون او د دې لاندې اعلان شوې سزاګانې عملي کولی شي. د خیبر پختونخوا د ماشومانو تحفظ قانوني ترمیم می مساویدہ کې دا هم لیکل شوی چې کم تن د ماشومانو سره په جنسي تیری کې ملوث شي نو د هغوی به باقاعده په یو رجسٹر کې ریکارډ ساتل کیږي او داسې مجرمانو ته به هغه ادارو یا ځایونو کې نوکری یا روزګار نه ورکول کیږي چرته چې ماشومان وي. او که کومه اداره داسې کوي نو د یاد ادارې مشر به 15 کال قید او 3 کروڑ روپو جرمانه کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
قبایلی عوامی ګوند تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې د قبایلی ضلعو د ځم کول وروستو په یادو سیمو کې د لوی لوی طریقتي منصوبو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د یاد ګوند مشرانو ویل چې د ځم کولو پر بخ له قبایلي ولس سره کومې وعدې شوې وي نو په هغوی باندې عمل نه دی شوی. خو موجوده صوبایي حکومت دریځ لري چې د ځم کولو وروستو په تیرو 3 کلونو کې د پخوا په نسبت د صوبایي حکومت لخوا په قبایلي ضلعو کې زیاتې مالی پنګې مصرف شوې دي. تفصیل له پیښوره د غلام غصپدی رپورټ کې وو.
د قبایل عوامي ګوند په نوم یو سیاسي ګوند په قبایلي زیلو کې د لویو لویو پرمختیایي منصوبو تر سره کولو غوښتنه کړې ده. تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې د یاد ګوند ځینو مشرانو وویل چې حکومت دې د قبایلي زیلو د تیرو او یو کلونو د محرومو ختمولو لپاره په چټکۍ سره د پرمختګ په برخه کې ګامونه پورته کړي. د خبری کانفرنس وروسته د قبایلي عوامي پارټي مشر اعظم خان محسود مشال ریډیو ته وویل
زمونږ په قبایلي سیمه کې چې ترڅو پورې میگا پروجیکټ نه وی راغلی تر هغې پورې زمونږ چې کوم د اینوئل ډیولپمنټ پروګرام د ای ډی پی چې کوم کارونه دي ویله ورکړه ډانګای ورکړه لارې جوړه کړل دې سره د کوم د علاقې ترقی نشي کېدلی. که زما د کوم زما د علاقې مستقبل جوړیږي نو اول به په تعلیم جوړیږي چې زما علاقه ته یونیورسټیانې ورکړي کالجونه ورکړي. مونږ ته د این ایچ ای ضرورت دی، د موټروی ضرورت دی، مونږ ته منرل پروسیسنګ یونټ ضرورت دی، مونږ ته انډسٹری ضرورت دی، او مونږ ته د هر هغه کار چې کوم په نوري علاقو کې دي کوم انډسٹریانې دي کوم کاروبار دی هغه کاروبار هغه روزګار مونږ ته ضرورت دی. او چې تر څو پرې دا نه وي تر هغې پرې نه امن راتلی شي او نه تر هغې پرې ترقی کېدلی شي.
د قبایل عوامي پارټۍ یو سیاستوال صحبت خان اپریدي مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د زم کولو په وخت په 2013 کې چې د قبایلي ولس سره د حکومت لخوا کومې جمعنې شوې وې د صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا پرې تر دې دمه عمل نه دی شوی.
انزمام نه پس چې مونږ حکومرانانو مونږ سره کومه وعده کړې وي چې په هغه کې 100 ارب سا روپیه وي او اسره دي مونږ د ان اف سی ایوارډ د 3% نه ډبل کولو. نن دي مونږ هغه 3% دوره کله وشول چې 3% ان اف سی ایوارډ مونږ و باندې سه پروت دی او د مونږ سره چې کوم 10 کالو د پاره دي مونږ ټیکس فری کړو. د مان نن دي بجلی په مت کې ټیکس اخلي، یمانه دي ګیس په مت کې ټیکس اخلي، د مان ان سی پی ګاډیو په ټیکس کې ما ګاډی نسی هغه اخلي، مانه په بینک کې ټیکس اخلي. او کچری حکومرانانو غوړي چې مونږ لا په دا کې ریلیف روکي نو مونږ یو چې د مونږ ایجوکیشن مد به حل شي، مونږ سکولونه ریهابلیټیشن دی وشي، مونږ هسپتالونو ریهابلیټیشن دی وشي، مونږ د روډز وشي، مونږ مدنیات چې دي دغه مونږ خپل وسایلو په خپل اختیار راکړي.
تر دې دمه د حکومتي چارواکو لخوا د قبایل عوامي ګوند په دې خبري کانفرنس ردیعمل مخې ته نه دی راغلی او په بیا بیا می هڅه وکړه چې د پرمختیایي منصوبو په اړه د خیبر پښتونخوا د خزانه د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه سره خبرې وکړو، خو د دې راپور د جوړولو پورې راته هغه څه جواب را نه کړو. خو تر دې وړاندې تیمور سلیم جګړه د قبایلي زیلو د پرمختیایي منصوبو لپاره په بجټ کې د مختص شوي پیسو په اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې صوبایي حکومت د یادو زیلو د پرمختګ لپاره لنډمهاله وړې وړې منصوبې او اوږدمهاله لوی منصوبې جوړې کړې دي او په تیرو دریو کلونو کې د پخوا په نسبت زیاتې مالی پنګې په قبایلي زیلو کې مصرف شوې دي او هڅه کوي چې د نوي ان اف سی ایوارډ وروسته له وفاقي حکومت ته د قبایلي زیلو لپاره زیات مالی وسایل ترلاسه کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
سس پام د رواني غړي اخري رپورت په لور راګرځوم. د غیر صوبې سندره هم دراورو په پا پاکستان کې یوازې په تیرو درې میاشتو کې د بلبګرو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د وژنو دوی پیښې شوې دي. یوه پیښه پروس کال د دسمبر پر درې منیټه شوې وه چې په لسګونو پارولو کسانو په سیالکوټ ښار کې یو سریلنکایي وګړی او په بله هغه کې بیا بلبګرو د فروری پر 14 په خانیوال ښار کې بیا یوې لیونۍ سړی ووژلې وو. تر دې وړاندې هم بلبګرو د مذهب سپکاوي په تور کسان وژلي دي. پولیسو په دې وژنو کې لاس لرونکي مشکوکه کسان نیولي چې په ځینو پیښو کې عدالتونو عاملینو ته د سزاګانې هم ورکړې دي، خو د دې سربیره هم دا پیښې په بیا بیا شوې. پوښتنه دا ده چې د مذهب سپکاوي په تور د بلبګرو لخوا د خلکو د وژنو د پیښو مخنیوي څنګه کېدی شي؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه دا ځانګړی رپورټ لري.
دا د 2014 کال د جون میاشت وه. خبریال او لیکوال شعیب عادل په لاهور ښار کې په خپل دفتر کې ناست وو چې ناڅاپه پولیس او تر لسو زیات مذهبي کسان ورننوتل. دوی پلاس کې د لاهور های کورټ د پخوانی قاضي جسټس محمد اسلام بټي د خپل ژوند پاړه لیکلی هغه کتاب نیولی وو چې د عادل شعیب خبرندوی اداري چاپ کړی وو. په اردو ژبه کې عدالت عالیه تک کا سفر یعنی تر عدالت عالیه پوری سفر تر عنوان لاندې د کتاب لیکوال د عقیدې له پلوه احمدي وو. د پاکستان پارلمان په 1940 کال کې په آئین کې په ترمیم کولو سره احمدیان کافران ګرځولي ول، خو دوی ځانونه مسلمانان بولي. شعیب عادل د فروری پر 6 نیټه مشالې ټول دفتر ته ورننوتو. مذهبي کسانو دا دعوه کوله چې د یو احمدي د کتاب په چاپولو سره دی د مذهب سپکاوی کړی او پر پولیسو فشار اچولی چې د پاکستان د قانون لمخې پر ضد د مذهب سپکاوی مقدمه درج کړي. خو هغه جواب ورکړي چې په کتاب کې د مذهب هیڅ سپکاوی نه دی سوی. خو پولیسو شعیب عادل تانه ته یوړ،
تانے چلا گیا، تانے کے باہر اندازے کے مطابق 250 بندے تھے. تانے تور سر ولاړم او د تانے شاوخوا 2.5 سوا کسان را غونډ شوی ول او شعرونه ورکول چې د پرزت دی د توهین رسالت مقدمه درج شي. زما نیکمرغي داوا چې لزنو ملګرو سره په رابطو کې بریالي شوم او ورته مې وویل چې دا کسان ما د توهین رسالت په تور کې لزان سره بیای. نه پوهیږم چې مخکې به څه کیږي، خو تاسو چې څه کولی شئ وایې کې. هغې هلې ځلې پیل کړې او له ښه مرغه پولیسو پر ما مقدمه درج نه کړه.
خو په پاکستان کې داسې کسان ډېر لږ دي چې د توهینې مذهب له تور سره مخامخ شوي او بیا د شعیب عادل په ډول د پارېدلو کسانو له منګولو بچ پاتې شوي وي. د دې تازه مثالونه په خانیوال کې د 6 فروری پر 14 نیټه د یو لیونی کس، د 2020 کال د دسمبر پر 3 په سیالکوټ کې د یو سرلنکای وګړي پریانتا کمار، او په 2019 کال کې د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وژنې دي. کوتر دی وړاندې هم بل وګرو آن د مذهب سپکاوي په تور د عیسایانو کلی کورونه او د پولیس تانې سوځولې دي. په پاکستان کې د بل وګرو لخوا به د کم ثبوته له عدالت پرته د یو کس د مذهب د توهین په تور د وژنو زیاتېدونکي رجحان د دې هیواد د بشري حقوقو سازمانونه، مدني ټولنې او د حقوقو فعالان اندېښمن کړي دي. اخر د دې مخنیوي څنګه کېدای شي؟ جاوید احمد غامدي د پاکستان یو وتلی دینی عالم دی چې په میلیونونو مینوال لري.
د دې لپاره د ډېر څه کولو ضرورت دی، داسې یو شی نشته چې په کولو یې دا ختم شي. زموږ طرف ته د پارېدلو ډلو نفسیاتي جوړښت د کلونو کلونو تر هلو ځلو وروسته پیدا شوی دی. د دې تر شا مذهبي علم او مذهبي مشران هم دي. ریاست چې کوم اقدامات کړي دي هغه هم دي. قانون او اخلاقیات چې له پامه غورځول شوي د هغې اغېز هم دی. خو بیا بیا آئین مات شوی چې یو ذهنیت یې پیدا کړی دی. په بر صغیر کې 1.5 کاله د انګریزانو خلاف مبارزه شوې چې پکې قانون ماتونه د اتلانو د کار په توګه ځلول شوې. د دې ټولو په نتیجه کې یو خاص ډول نفسیات د هجوم یا ډلو په ذهن کې پاخ شوې دي. نو ځکه کدا هر څه په پام کې ونیول شي او د بدلېدو کوشش وشي، نو ممکن دا د 10 یا 20 کلونو تر هڅو وروسته یو نتیجه راوځي. د بشری حقوقو سازمانونو، قانون پوهانو او مدني فعالانو په وار وار ویلي چې په ځینو پیښو کې د توهین مذهب قانون د شخصي دښمنۍ لپاره کارول شوی دی. زهرا یوسف د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په خوانی مشرده.
ټولو ته معلومه ده چې دا داسې یو قانون دی چې خلک یې د خپلې شخصي دښمنۍ لپاره هم کاروي. د سیالکوټ په کارخانه کې له سریلنکایي وګړي او آسیا بیبي سره هم دغسې وشو. له نورو سره هم د شخصي دښمنیو له وجې پیښې شوې دي. که داسې قانون ساتل هم وي، نو باید پکې داسې اصلاحات وشي چې د هغې دا ډول استعمال ونه شي.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د بدلون موضوع دومره حساس ده چې په اړه یې زیاتره سیاستوالان، مدني فعالان، قانون پوهان او روڼ‌اند دیني عالمان یا خو بیخي خبرې نه کوي یا بیا په خپلو څرګندونو کې د ټکو په انتخاب کې له ډېره احتیاطه کار اخلي. قانون پوه اسد جمال وایي چې کله په عدالت کې د توهین مذهب د مقدمې اورېدنه وي، نو قاضي یا جج له سخت فشار سره مخامخ وي.
دا فکر کیږي چې دا د امن امان مسله ده. په دې باید پوه شو چې دا د امن امان مسله نه ده. خو زه دا خبره به هم ومنو چې بلا اخره ځینې قانوني اقدامات خو کول وي، نو دا به څنګه کیږي؟ تر څو چې د دې لپاره یوه فضا جوړه نه سي، تر هغو د هجوم لخوا د خلکو د وژلو پیښې درول ممکنه نه ده. د مثال په توګه د لاندنی عدالتونو ججان باید پر اعتماد وي چې کچیر پر حق ولاړه فیصله وکړي نو لوړ عدالتونه یعنی های کورټ او حکومت به ساتنه کوي.
کله چې بلوګر د توهین مذهب په تور یو څوک ووژني نو ورسره په پاکستان کې د سختې رزۍ د رجحان په اړه بحثونه هم تاوده سي. په تیرو درې میاشتو کې د بلوګرو لخوا د سریلنکای وګړي او خانیوال کې د یو لیونی د وژنو پیښو سره دا بحثونه بیا راپورته سوي دي. آن د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ځانګړې غونډې رابللې دي. د دې شورا مشر قبل ایاز مشال ریډیو ټول چې حکومت د دغې پیښو د څېړلو او مخنیوي لپاره باید یو ملي کمیشن جوړ کړي.
پدې کې ریاست تنور هم اقدامات پکار دي، مثلا نصاب کې د انساني تکریم اسباق ممبرو محراب ابلاغ مختلف ذرائع او تیر اجلاس چې زمونږ شو پدې کې دا تجویز هم راغلی وو چې د انساني تکریم د انساني احترام آیات چې دي حدیثونه چې دي دا پکار دي چې په جماعتونو کې زوړند شي چې د خلکو په ذهنونو باندې هغه نقش شي.
د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د فروری پر 15مه نیټه مشالې ټول د خلکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان پر کچه د کمیټانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
پیغام پاکستان امن کمیٹیاں جو ہیں پیغام پاکستان معلوم ادا چې د ټولو دینی مسلکونو عالمانو د پیغام پاکستان پنون یو متفقہ مسودہ جوړ کړو چې پکې ضابطه اخلاق ټاکل شوی وو. دې ته به قانوني بڼه ورکو. هم د دې دستاویز لمخې د یونین کونسلونو او ضلعو په کچه کمیټیانې جوړو چې د مارچ تر 23مې لمخې به ورته حتمی بڼه ورکړو.
خو ځینې کارپوهان او فعالان د طاهر اشرفي لخوا یاد شوي اقدامات کافي نه بولي. دوی وایي په هیواد کې د تحریکې لبایک په ډول سختریزه مذهبي ډلې او ناقانونه تحریکې طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات د توندلارو ډلو حوصله اوچتوي چې په نتیجه کې د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو په شان پیښې رامنځته کیږي. خو د پاکستان حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي چې ګواکې د سختریزو ملاتړ یا حوصله افزایي کوي. حکومت وایي هغه سختریزه نیولی چې قانون یې په لاس کې اخیستی او د تحریک طالبان له هغو کسانو سره مذاکرات کوي چې د دې هیواد آئین او قانون مني.
دا مشال ریډیو ده.
لکبائل لے جوار گرچی کورت زینہ